په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. د مشال ویډیو اوریدونکو په دې بل غړې کې هم د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاندې فرخنده اسد سلامونه قبول کړي. اوریدونکو په روانه غړې دروانه غړې په ډومبای نمای کې مستاسو لپاره یو شمېر ریپورتونه راوړي دي او په دویمه نمای کې 219 پروګرامونه تورتمونه او رڼا په لور خبرونه چکم دي هغه هم شته په دې پروګرام برخه دي. اوریدلې ما هیروي خو تر هر څو وړاندې زو فرخنده اسد ته د دې وخت خبرونه ته نواوري.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو ساتي کې نن په کابل کې د دوو بمی چاودنو او ډزو आवाजونو اوریدل شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بولدک دروازه د بولدک او چمن دروازه نن خلاص شوې ده او ټاکل شوې چې لسرو زیات نړیوال مشران نن د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل نن د نومبر په 2 د کابل یو پوزي روختون تصویر مده دوو بمی چاودنو او ډزو आवाजونو اوریدل شوې دي. د کابل سیدونکو د پیښې لزای داسې عکسونه خبره کړې دي چې پکې د سردار محمد داود خان پوزي روختون د پاسه لوګې په نظر راسي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د جرمني ډي پی ای خبري اجان ساویل شي چاودنه د دغه روختون د دروازې سره نږدې شوې ده. د کابل سردار داود سلور سبا بستر لرون کې پوزي روختون دي. د دغه روختون یو ډاکټر پی خبری اجانس تا ویلی چې د روختون لومړنۍ چوکۍ سره نږدې یو لوی چاودنه شوې ده او دوی تبل شوې دي چې خوندې کوټو ته لاړ شي. دغه ډاکټر دا هم ویلی د لا هم د ډزو आवाजونه اوري. د داخله چارو د وزارت ویان کاری سید خوسته وای د طالبانو خاص اسکر د پیخې ته رسیدلې دي خو د پیخې د مرګ جوبلې په اړه کوم تفصیل نه دی ورکړل شوی. تر اوسه چا دغه پیخې سیمواري نه ضمانلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن دروازه نن د نومبر پر 2 د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک ته کم ساري مرستيال مولوي همایون همت رشپنا وخت مشال ریډیو تول له پاکستان سره توافق وروسته به اوس د سپین بولدک دروازه هر ورځ 8 ساعته یعنی د سهار 8 نه د مازیګر 4 بجو پورې پرانستې وي. د خاغلی همت په وینا تر دې وروسته د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره لرون کو افغانانو ته د سپین بولدک پر لار د سفر اجازه ورکول کیږي. د بولدک او چمن دروازه خوښه یو میاش مخ کې ترل شو چې لاملې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اوختي وو او عام خلک په تګ راتګ کې لډیرو مشکلاتو سره مخ شوي وو. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د کوټې څخه 280 کیلومتر لری جنوب اړخ ته د بلوچستان په خاران بازار کې نن یو چاودنه شوې چې پکې 14 کسان ژوبل شوې دي. د چارواکو تر مخه ژوبل کسان روختون ته رسول شوې دي او حالت یې له خطرې بهر خوتل شوې دي. د چاودنې وروسته ځای پولیس او سرحدي عسكر د پیښې ځای ته رسیدلي او هلته سیمه په خپل کنټرول کې اخیستې. تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. د عوامي نشرګون مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په حکومت تور پورې کړې چې خپل خاص خلکو ته د ګټې رسولو لپاره یې په هیواد کې مصنوعي ګرانی را وسته ده. نوموړي پرون ماخام په سواد کې به خبري غونډې ته ویل پکار ده چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت زر تر زره ختم شي.
اصلي مشکل خود ګرانه دی. پبلک خو ګرانه کین خته دی. داغه خود سبب بیګا درک نه لګي. خلکو خودکشي شروع کړي دي. مطلب پر ریکارد باندې چې د خلکو وس نه رسینو بچي اول لال کی او بیا ځان لال کی. نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی لازم ده.
میا افتخار حسین د سواد د دوره په داسې حال کې چې عوامي نشلګون د ګرانۍ له وجې په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو وروسته د نومبر په 10 په پیښور کې د یوې لوی جلسې اعلان کړې دي. دا راست حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد پی ډی ایم هم د ګرانۍ له وجې د حکومت ضد احتجاجونه شروع کړې دي. بلخوا بلابل حکومتي وزیرانو په وار وار ویلي چې په ټوله نړۍ کې د ګرانۍ سفر راغلی او پاکستان یې هم تر اغیز لاندې دی چې حکومت یې د کابو کولو هڅې کوي. ټاکل شوی چې له سلو زیات نړیوال مشران نن د نومبر 2 د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کېدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2030 کال پورې د ځنګلونو وهلو خاتمه او د بیا بحالۍ لپاره یو ژمنه لاسلیک کوي. د برتانیې د وزیر اعظم دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګډې اعلامې لاسلیکونکو مشرانو هیوادونه په مجموعي توګه د نړۍ 50% ځنګلونه لري. د بیان تر مخه دا د ځنګلونو د خوندیتوب لپاره مخ په وړاندې یو لوی قدم دی چې د تر سره کولو لپاره به دولس هیوادونه د 2015 کال پورې د $12 د مرستو ژمنه هم کوي. او بل خبر دا چې نن به د شلوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان له نیمیبیا او بنگلاديش له ساوت افریقا سره په ابو ظبی کې مخامخ کیږي. د شلوریز نړیوال کرکټ کپ د سیالۍ چې د اکتوبر پر 18 پیل شوی، په کې تر اوسه پاکستان په درو کې 3 او افغانستان په درو کې 2 میچونه ګټلي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد در توړان دکل اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره وینو د ریپورتونو ترڅنګ 219 پروګرامونه تورتمونه او د رڼا په لور به هم ووري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن په کابل کې یو فوزی روغتون ته څیرمه 214 او ډزو اوازونه اوریدلې شوې دي. د کابل اوسیدونکو د دغه پیښې لزای زنداسې عکسونه خپاره کړي دي چې په کې د سردار محمد داود خان فوزی روغتون د پاسه لوګې په نظر راځي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان چې کوم دی بلال کریمی، هغه د جرمني خبری اژانس ته ویلي دي چې 14 د دغه روغتون دروازې سره نږدې شوې ده. د دې 14 په اړه نور معلومات چې کوم دي هغه به په راتلونکو خبرونه کې درته دراوړو. زو د یو بل ریپورت طرف ته، او هغه دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بولدک لار سر لننه د عامو خلکو د تګ راتګ او هم د تجارت لپاره خلاص شوه. افغان چارواکو د پوله د اکتوبر په 15 نیټه تړلې و. دوی له پاکستان غوښتل چې د قندار خلکو ته په تذکیره پاکستان ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. یو افغان چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې د نومبر په لومړۍ نیټه د افغانستان او پاکستان د چارواکو د کامیاب مذاکراتو په نتیجه کې یاد لار خلاص شوه. د چمن د تجارانو یو مشر وای د لارې بندیدو له وجې د دوی ډیر مالی تاوان شوه دی. د ایوب ترین رپورت.
د بلوچستان و سرحدي شار چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله د نن څخه بیرته پرانستل سوه، چې له امله د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دې پوله باندې د خلکو تګ راتګ پیل شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې دغه پوله به هر ورځ سهار د 2 بجو څخه بیا مازدیګر تر 4 بجو پورې د پیدل تګ راتګ لپاره خلاصه وي، او دغه ډول به د تجارت په خاطر پوله سهار د 2 بجو څخه بیا مازدیګر تر 6 بجو پورې خلاصه وساتل سي. په دې ترڅ کې د نومبر د میاشت په لومړنۍ نیټه پر دغه سرحدي پوله د افغان او پاکستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وسوه، په کوم کې چې په بشپړه توګه د نومبر د 2 نیټ څخه د پولې د خلاصون پریکړه وسوه. په دې ترڅ کې یو افغان چارواکي کاری محمد اسلم علمیار د نومبر د میاشت په لومړنۍ نیټه ورسنۍ ته صداسي وویل،
ټول مسافر ته، پاکستانیان ته، افغانان ته، ټول خلکو ته خبر ورکول کیږي چې سبا سهار د 2 بجو دروازه هغه به خلاصې د هر قسم آمد و رفت دپاره او د تجارت دپاره. الحمدلله چې نن کم میټینګ وشو د افغانستان او د پاکستان د مابین په ډیر ښه طریقه وشو.
وروسته له دې د افغان چارواکو لخوا د چمن او سپین بولک په سرحدي لاره کې یو شول سوي بلاکونه پورته کړل سوي دي، چې له امله هغه خالي کنټینران برایش په و پاکستان ته را داخل سوي دي، کوم چې د اکتوبر د 15 نیټې راهیسې هلته بند پاته وو. که څه هم د چمن زیاتره تجارو د لارې د خلاصون ارکلی کړی دی، خو ویلی دی چې د پولی د بندش له امله شاوخوا په 4 اونۍ کې ودوی ته لوی مالی زیان اوښتی دی. په دې ترڅ کې د چمن چمبر اف کامرس پخوانی صدر جلات خان د نومبر په لومړنۍ نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل، په کار دی چې د تجارت لپاره دغه لاره اوس 24 ساعته خلاصه وساتل سي.
دا وخت کوم چې د ترانسپورت صنعت یا د ټریډ صنعت دا ټوله د بربادي او د خرابۍ او طرف روان دي. په دې کې زموږ ټولو تجارانو ته د یومیا تقریبا 8 کروڑ روپۍ نقصان، د شپینګ کمپنیانو، د ګاډیانو، د ریټینشن او د ډیمیج په مات کې زموږ و تجارت او زموږ و تجارانو ته د لارې د بندېدو د وجه رسېدلې دي.
دلته خبره د یادونه وړ ده چې افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سره د پوله د اکتوبر د میاشت په 15 نیټه هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ باندې کړی و. دوی غوښتنه کړې وه چې د کندهار او بولدک خلکو ته د پر افغاني تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي. دغه ډول د شزي سپینجری او ناروغان بیل سپل می و پاکستان ته پریښودل سي. د دې سره سره دي د چمن خلکو ترڅنګ هغه افغان ماجر کارډ لرونکي دي بیل څه زورونه و افغانستان ته را پریښودل سي. خود دې غشتنو په اړه د پاکستانی چارواکو لخوا ویل سوی دی چې اوس بر نه هواز د کندهار او بولدک خلک پر تذکره باندې و پاکستان ته را داخلېدل سي. دغه ډول به د چمن سره د کل عبدالله خلک هم پر شناخت کارډ وکولی سي چې افغانستان ته ولاړ سي. د پولیو د خلاصون په اړه د اکتوبر په 16 او 18 نیټه هم خبرې سوي وې او پر زیاتره نقطو باندې دواړو خواوو اتفاق هم کړی و چې له امله د نومبر د میاشت په لومړنۍ نیټې خبرې و کامیابۍ ته ورسېدې.
مشال ریډیو اوري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری میا افتخار حسین پرون ماخام په سواد کې له خبريالانو سره په خبرو کې په ملک کې د راغلي ګرانۍ له عمله پر حکومت سخت نیوکې وکړې. یاد ګوند له نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه د صوبې په مختلفو سیمو کې د ګرانۍ ضد جلسو لړۍ پیل کړې ده. میا افتخار حسین په خپلو پرونیو خبرو کې د پاکستان امنیتي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلو او له حکومت یې غوښتل چې د ترهګرۍ ضد پلان په جدي توګه عملي کړي. د نوموړي د خبرو په جواب کې د ملکن ډیویژن لپاره د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر فضل حکیم وایي د ترهګرۍ او ګرانۍ مسلې ورته له تیر حکومت پاتې دي او دا چې دوی یې د حلولو هڅې کوي. د مشال ویډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری او د خیبر پختونخوا پخوانی اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د سواد درې ورځنۍ دورې په مهال خبریالانو ته ویلي چې عوامي نېشنل ګوند د راتلونکي بلدیاتي ټاکنو لپاره تیاری کوي او د حکومت په ضد د ګرانۍ خلاف احتجاجي سلسله هم جاری ده. خبریالانو ته میا افتخار حسین ویل چې موجوده حکومت باید خپل 15 کاله پوره کړي او که څوک هم موجوده حکومت غورځوي نو دغه به د قام سره لوی احسان وي.
دا خود مطلب چې د اسټابلیشمنت پیداوار دی. نو دې خو یو ورځ تیری او 15 کاله تیری دا ټول ناجیز دي او که په هر ټیم کې د حکومت ختم شونه دا به د قوم د پاره فایده دی. دا د قوم غنیمت پي پبلک خو ګرانه کین خطه دی. دا خو د سبب بیګه درک نه لګي. خلکو په عمل کې خودکشي شروع کړی دي. نو د هغه ګرانه په نتیجه کې د حکومت خاتمه چې کوم دی دا لازم ده.
میا افتخار حسین د افغانستان په حالاتو بحث کې ویل چې طالبانو حکومت راتلو وروسته هم امن په ځای نه دی. عام ولس په تکلیف کې دی. دوی په هر صورت افغانستان کې امن وړي.
په افغانستان کې امن رانه لو هغه ته دماکی کیږي. مطلب کې د یو نن د طالب حکومت ته خلک دایش یادی چې دایش لګی دی هر څه کوي. نو زمونږ غرض دا دی چې په هر قیمت دی الته امن راشي او د دنیا خلک دی په امن کې هغه سره ملګرتیا وکړي. دویم په افغانستان کې خلک د لوګي نمري که چاته موقعه ملاویږي د ملک نوزي په دې بنیاد باندې انساني مسله لالته ټول دنیا له پکار دی او خاص کر ګوندیانو له چې یو خو افغانستان آزاد خود مختار ملک دی د خپل فیصلو ته پریدي. دویم دا چې د انساني مسله د ټول په شریک و سره حل کی.
د پاکستان په داخله حالاتو بحث کې میا ویل چې دا وخت په پاکستان کې ترهګر تنظیمونه راټولېږي. حالات بیا خرابېږي. حکومت دې د ترهګرۍ په ضد جوړ کړی شوی خپل ایجنډا عملي کړي.
اویا کالدم تنظیمونه په پنجاب کې کار کوي. چندې ټولې ورې دا غیر روکتام نشته دي. مخکې ورځو کې عمران دا خبرو کې چې پښتانه دهشتګردي پښتانه دهشتګرني پښتانه دهشتګردي والي دي. دلته چې چیچنو ازبکو عربو تاجکو دا پښتانه دي. پنجابي طالبانو دا پښتانه دي. مطلب چې صرف د حقیقت نه مخ اړول دي.
د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجونو ته پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبای اسمبلی غړی فضل حکیم وایي چې حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي او راتلونکي وخت کې به هم ولس په عمران خان اعتماد کوي.
دوی په موږ باندې کومې سختې نه تیرې کړې. جنازې بچانه شوې کولای لاس نیوې بچانه شوې کولای. نن زه په چیلنج وایم دا کم چې دومره په امن ناشتي په دې چوکونو کې دوی دکې نسته شو څومره ظلم او دهشتګردي وه. مدای مزاحل په قبایل پښتنو باندې زمونږ درانه پښتانه دي. هلته به مطلب دی چې دوی هغه پالیسۍ د وجې نه به هغه زمونږ بېګنا پښتانه به یې تباه برباد کړل. د آز نه به ډرون حملې د امریکې نه کولې. نن چې عمران خان له امریکا راغله هغه ته څه وویل د ټول دنیا ته پتره چې زه په یو حالات باندې تاسو له ډېر نشم در کولای ولې چې غلامي ختم شوه.
عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین په داسې حال کې د سوات په دوره دی چې په ټوله صوبه کې د ګرانۍ په ضد احتجاجونو سلسله شروع کړې او اعلان یې کړی چې د نومبر په 10 نیټه به په پېښور کې د ټولو صوبې په کچه لویه احتجاجي مظاهره کولی شي. دوی د حکومت نه د عام استعمال شیانو نرخونو کمولو غوښتنې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو اوري. د ژمی د شروع کېدو سره په پاکستان کې د ګیس 2.5 کیلوګرام سلندر په نرخ کې 1.5 روپۍ اضافه شوې ده، کوم چې د پرون نه عملی شوې. د ګیس نرخونو کې اضافه نه صرف عام خلک پریشان کړي، بلکې دکاندارانو او تاجران وایي چې کاروبارونه یې نمایي هم نه دي پاتې. بلخو پاکستانی رسنیو سره خبرو کې حکومتي وزیر شوکت ترین ویلي چې د گرانی قابو کولو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو پاکستان د نړۍ د نورو ملکونو نه شیان راغواړي او په بهر ملکونو کې د گرانی له وجې په پاکستان کې هم گرانی زیاته شوې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورت کې.
د پاکستان د ګیس او پېټرولو د انتظام اختیار لرونکي ادارې اوګرا د ګیس یو سلندر یو نیم سل روپۍ ګران کړي. د اوګرا لخوا د نومبر په اولنۍ د جاري شوې اعلامیې تر مخې د ګیس د ګرانېدو اعلامیه به هم د دغه ورځې نه عملي کیږي. د اوګرا لخوا په اکتوبر کې د 11 کیلو او 800 ګرامه ګیس قیمت 2500 او 600 روپۍ، ولې د نومبر د اولنۍ نیټې نه دغه قیمت یو نیم سل روپۍ اضافه شوې ده. د نومبر په 2 منټه په ورسک روډ میچنه کې د ګاډي او مستری حصدار چای په خولي ویلي کورته به هر میاشت 28 کیلوګرامه ګیس سلندر وړلی. د ګرانۍ د وجې هغه وزن ګیس 200 کیلوګرامه ته راکوس کړي او کوشش کوي د لرګیونه کار واخلي.
ګیس خو لکه اوس کم کړي مزګه دی چې لکال ته خاطشيړي زیات سیوا دي نه پوره کیږي. یره مخکې تقریبا 1012 روپۍ کې هم سلندر راوړل تقریبا دسیو درې کال مخکې، او اوس یاره 3300 روپۍ 3500 روپۍ پورې کله په 3500 بګې راوړو نو ولا نه برابرې. یاره ځکه چې هاري وشه ډېر هاي خاط لیول سره روان دي.
ګیس متبادل څه استعماله؟
یاره دې سره موږ اوس خشاک استعمالو ځکه چې لکه خشاک کم سوځي نو دغه خرچه به لګه کمي او دسی ګیس سره هوډه رسي والا.
په ډان اخبار کې د اگست په 13مه د ریپورت شوی خبر تر مخې اوګرا د سوی نادرنګیست یو یونټ بیا 44% او د سوی صدرنګیست بیا 5% لوړه کړې و. ځکه اوګرا ویلو دوی په 13 میاشتو کې تاوانونه کړي او د ګیست ګرانولو مقصد تاوانونه را سر کولو. هم د ډان اخبار د ستمبر په 28مه په یو خبر کې دوی لیکلي حکومت منسوبه لري چې ګیس د څلیر شتونه 30% پورې ګران کړي او دا ځکه چې د آی ایم ایف ځینې شرطونه پوره کړل شي. د نومبر په اوله نیټه د جیو ټی وی په پاڼه د چاپ شوی خبر تر مخه د نومبر د 19مې نورستو د ګیس بحران هم پیدا کیدونکې دي او دا یقیني خبره ده ځکه پاکستان ته دوه هغه د ګیس کمپنۍ چې ګیس ورته راوړي د خپل معاهدې یا لوزنامې نه پشا شوي. دغه کمپنیو به د ایټلی او د سنگاپور هیوادونو نه پاکستان ته ګیس راوړو. دا چې د ګیس د قیمتونو د زیاتېدو د وجې عام خلک په مشکل کې دي. کاروباریان هم د روزګار په حواله د تکلیف سره مخ کړي. ناصر خان هم پور سکرو په خبر کې د ګیس خپل یو دکان دی وای درې کال وړاندې به هر میاشت د 3000 نه زیات کیلوګرامونه ګیس خرڅاو خو نن کاروبار ډیر کم شوی دی.
مخکې چې کم دی نو د ګیس سنټر د 12 کیلو پر ایټ باندې د موږ ګیس را کوي کنه نو 7-800 روپۍ کې چې کم دی نو 12 کیلو تقریبا 1100-1200 کې 15 کیلو وکنه. اوس چې کم دی د 1100 سلندر ریټ چکم نه 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 ریټ 10-2500 روپے پلانٹ کړي او 50 روپے په خرچه راځي او 300 کې پریوزي او دا 15 کیلو سلندر چکم دی نو دا تقریبا 3000 خو شا کې چکم دی نو دا پریوزي.
مخ کې کسره تا غو چې ماته دا ګیس دا سلندر دا کشپک کیلو د شپک کیلو به غوښته چې 2 کیلو به غواچا مړ
2 کیلو نه چې اوس نن سبا 200 واچي دا 300 واچا وکنه ار کیلو نو خبرې مخاتمې شولې په دې چې صرف مطلب ګیس خونه د کنه کور ضرورتونه کې.
د جیو ټی وی په پاڼه په خبر کې دا هم لیکل شوی چې د پېټرولو محکمې سیکرټري ارشد محمود دوی ته د نومبر په 19مه د ګیس ته پیدا کیدونکو بحران په حواله تصدیق کړی دی. ورته ویلي چې د اکتوبر په 2مه باندې پېټرولو او د بجلی د محکمو د مشرانو خپل کې ونده کیږي هغه کې به دراتلونکو د پاره کومه حکمتي عملی جوړول شي. د نومبر په 2مه د پیښور چاپ کیدونکو مشرق اخبار په لیډ او یا غټ خبر کې دوی لیکلي وفاقي وزیر خزانه شوکت ترین ویلي دي گرانی د دوی په کنټرول کې نه ده ځکه گرانی په نورو دنیا کې هم شته او بل دا چې د آی ایم ایف سره به په روانه هفته کې معاهده هم وشي. آی ایم ایف پاکستان ته د ځینو شرطونو د لاندې قرضې ورکوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوري. لدې باوجود چې د پاکستان حکومت د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډله کلدم ګرځولې د ډلې د خپل مظاهرو لارې پر حکومتونو فشار ته دوام ورکړی دی. د دې ډلې له مظاهرچیانو سره پنختو کې یو شمیر پولیس اهلکاران وجل شوي او جوبل شوي دي، خو نه د پاکستان تیر او نه هم وسنی حکومت د دې تحریک پر ضد سخته کاروایی کړې. دا چې ولې او دا هم چې د دې ډلې نه مهارول به پاکستان ته څه ستونزې جوړې کړي، دا د بشیرګواخ په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان حکومت د ناقانونه ګرځول شوی تحریک لبیک سره د احتجاجونو ختمولو لپاره د اکتوبر په 1 کړې لوزنامې تفصیل پټ ساتلې. د مذهبي ډلې د خپل مشر سعد حسین رضوی د خوشی کولو او له پاکستان د فرانس سفیر د وستلو لپاره د اکتوبر له 1 څخه په کړو مظاهرو کې سړکونه بند کړي وو. پا په فرانس کې وی تنظیم مجلې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه جوړ کړی وو. صاد رضوی و مې اشتمخ کې د عامه امنیت د ګډوډولو په تور نیول شوی دی. د پنجاب پولیسو مشر راو سردار علی خان رسنیو ته ویلي چې د تحریک لبیک د احتجاج په وخت په نښتو کې څلور پولیس والا وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. خو د پاکستان حکومت د دې تحریک پر غړو له نورې کاروایۍ ډډه کړې او پر ځای ورسره معاهده وکړه. په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي تحریک لبیک پاکستان د مذهب حساسه مسله راخستې، نو که حکومت یې پر ضد کاروایي کوي نو د اسلام د سپکاوي تور پرې لګیږي. نوموړی د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دی وایي حکومت په دې نه پوهیږي چې د تحریک لبیک سره څه وکړي. د تحریک لبیک د توهینی رسالت او ناموس رسالت نظریه داسې ده چې د حکومت سره یې په وړاندې څه جواب نشته. نو چې متبادله بینیه نه وي نو ظاهره ده چې حکومت یې په وړاندې څه نشي کولی چې له وجې به یې تحریک لبیک پاکستان ډله نور مضبوطیږي. دا د پاکستان لپاره ښه خبره نه ده چې یوه مذهبي ډله دې ریاست او ریاستی ادارې داسې یرغملوي. له پنجاب را پورته شوی تحریک لبیک پاکستان په 2018 کال کې هم د مسلم لیگ نون حکومت پر ضد احتجاجي درنې کړې وې. کله چې پرلت د حکومت سره تر لوزنامی وروسته ختمېده نو د پنجاب رینجرز واکونو مشر میجر جنرل اظهر نوید په مظاهره کوونکو پیسې وویشلې. د تحریک انصاف حکومت د ورته احتجاج سره مختلفه طریقه خپل کړه او تحریک لبیک پاکستان ته د مذاکراتو لپاره د دینی عالمانو یو جرګه ورولېګله. د دې جرګې یو غړی مولانا بشیر فاروقی د اکتوبر په 1 د تحریک لبیک د مشرانو سره تر جوړجاړي کېدو وروسته جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دې لوزنامې ملاتړ کړی او هغه غوښتل چې د چا وینه تویا نه شي. پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک د نومبر په اوله مشال ریډیو ته وویل چې تحریک لبیک په زرګونو ملاتړ لري چې سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو او د پاکستان امنیتي ادارو ته د خپلو پالیسیو د عملي کولو لپاره په کارېږي. دغه په وینا همدا وجه ده چې پر ضد یې سخته کاروایی نه کیږي.
پاکستان کې چې دا کوم مذهبي انتخاب پسندیده دا یو قسم ته خپله پاکستان حکومت کې چې کوم د جاسوسي ادارې دی جوړ کړی شوی نه دی. دوی ته دوی اساسي وایي استراتیجیک اساسي نو دوی سره د دې رویه بله ده چې کوم جایز سیاسي خلک دي چې پر امن خلک دي چې کوم د آئین خبره کوي قانون خبره کوي دلیل سره خبره کوي منطق سره خبره کوي نو هغوی سره دوی بیا داسې سخت چلند کوي. نو دا نظام به څنګه چلیږي؟ دې نظام کې چې دوی یو قسم ته دوه معیارونه جوړ کړي دي نو دا نظام په چلیدو نه دی.
د تحریک لبیک پاکستان سره د نرمی رویه او د حکومت د کړې لوزنامې پاړه د پاکستان حکومتي چارواکي خبرې نه کوي. د نومبر په لومړۍ نیټه په لاهور کې خبرلانو په یو خبری غونډه کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر فواد چودري څخه په دې حق لا مسلسل پوښتنه وکړي، خو هغه ورته وویل چې په دې باره کې خبرې کول نه غواړي او د وخت سره به هر څه واضح شي. البته یو ورځ مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په یو خبری غونډه کې ویلي وو چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو وجه دا ده چې حکومت د تشدد پالیسي نه لري.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارو پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف او فریډم نتورک ویلي چې د دې هیواد خبریالان له تیرې څه مودې راهسې د انټرنیټ له لارې ځورول کیږي، هغوی ته دړکې ورکول کیږي، پر ځنو بریدونه شوي دي او پر ځنو نورو بیا مقدمې جوړې شوي دي. د ریپورټونو ته په حکومتي کچ غبرګون نه دی ښودل شوی، خو د اطلاعاتو او نشریاتو چارو لپاره د قومي اسمبلۍ په قائمه کمیټۍ کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی علمگیر خان د خبریالانو د زورونو دا تورونه رد کړي دي. نوموړی په دې اند دی چې په پاکستان کې مطبوعاتي ادارې آزادې دي او د خبریالانو د کار پر وړاندې هیڅ ستونزې نشته. تفصیل په دې ریپورټ کې. په پاکستان کې د مطبوعاتو د څېړنې روزنې او پرمختیا لپاره کارکونکو ادارې پاکستان پریس فاونډیشن پی پی ایف د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې مطبوعات په سختو حالاتو کې کار کوي او دغلته له هر لوري پر صحافت بریدونه کیږي. په عین وخت کې د صحافت او د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې فریډم نتورک هم یو ریپورت خپور کړی چې پکې راغلي په پاکستان کې د برېښنایی او انټرنیټي جرمونو ضد قوانین د خبریالانو پر وړاندې کارول کیږي. دا راپورونه نن د نومبر په 2 د خبریالانو پر وړاندې په جرمونو کې د ککړو کسانو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت خپاره شوې دي. پی پی ایف په 2021 زیږیز کال کې په پاکستان کې د صحافیانو زورولو په اړه جاری کړی رپورٹ کې ویلي په ملک کې د جرنالستانو تختولو، وهلو، ټکولو، نیولو او ځینو نورو پیښو کې ان تر وژنو پورې بریدونو دوام درلود او ورسره د ټولنیزو رسنیو له لارې هم جرنالستان د آنلاین بریدونو ښکار پاتې شوي دي. په رپورٹ کې ویل شوي چې آنلاین جرنالستان اکثره د خلکو لخوا د کرکې، دړکو او بدسلوکۍ ښکار شوي او په دغه کار کې حکومتي غړي لاس لري. خوله دی وړاندې وزیر اعظم عمران خان او حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې په هغه هیواد کې مطبوعات او جرنالستان تر بل هر ملک زیات ازادي لري. فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په تیرو دریو کلونو کې د سایبر جرمونو ضد قانون او د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د جرنالستانو او پر رسنیو کې د کارکونکو پر وړاندې کارول شوی دی او هغه جرنالستان په نخښه شوی چې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې جرنالیزم کوي. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د نومبر په لومړۍ نیټه مشال ویډیو ته وویل په پاکستان کې حکومت داسې اقدامات کول غواړي چې انټرنیټ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په پاکستان کې یو قانون جوړ او کال 2018 کې ټیکا پناه باندې کم جرنالستانو زیات استعمالېږي او ترخګرو په ضد نه استعمالېږي. اعلان کې جوړ کړی هغه د پاره په تیر یو کال کې موږ کتل چې دا ټیکا قانون لاندې درې جرنالستانو یا هغه کسان چې څوک د یوټیوب د لارې یا د نور انټرنیټ د لارې خپل رائے او خبرونه خلکو سره خوروي دا غي په ضد باندې دا کیسونه جوړ شوي دي. او د دې نه دا خبره ښکاري چې پاکستان کې اوس نه صرف چې په مطبوعاتو دباو دی یا فشار دی یا پابندي ده، نو چې کومه یو آخري لار وه د انټرنیټ هغې باندې هم د حکومت په نظر دی او ګامونه پورته کوي چې په دغه باندې هم خپله قبضه واخلي.
پریس فریډم فاؤنډیشن په خپل رپورٹ کې د دریو خزینه جرنالستانو غریده فاروقی، بینظیر شاه او اسما شیرازی یادونه کړې چې د دوی پر ضد آنلاین کمپاینونه چلیدلې دي. له پی پی ایف وړاندې د اکتوبر پر شپږشتمه د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینې حکومتي چارواکي او ملاتړي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو له هغه وروسته د اسما شیرازی پسې خبري شروع کړې چې پر بی بی سی اردو ویبپاڼې یې د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی د اکتوبر پر 28مه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پا پاکستان کے خبریالانو تک کنزل او ڈزے دوانا کیے. دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی، پر اوی بریدون شوی، زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی. لدوی پر زدھارا ہر باہ کارول کیے که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کیے، زورول کیے او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کیے. زما پر کور دو ځل برید شوی دی. دا ډول کارونه په خواهم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو نړیوال سازمان د جولای په 15 نیټه په خپل ویبپاڼه د هغو 30 ملکونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي وو چې په خبره یې صحافتي ازادۍ ته زیان رسولې. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادۍ د بندیز لګونکو په نوم لړ کې شامل کړي وو. مشال ریډیو د دوانو راپورونو په اړه د نومبر په لومړۍ نیټه په بیلابیلو وختونو کې د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودھری ته د هغه په موبایل ټلیفون وکړ خو نوموړي څه جواب ورنکړ. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اطلاعاتو او نشریاتو چارو قائمه کمیټې غړي او د واکمن تحریک انصاف ګوند پارلماني استازي عالمگیر خان د دوانو ادارو راپورونه د حکومت پر ضد ایوا پروپاګاندا بولی او وایي
داسې هیڅ خبره نشته او نه په جرنالستانو څه بندیز نشته. هر سهار او ماښام په ټولنیزو رسنیو، ټی وی او اخبارونو کې پر حکومت نیوکې کیږي. خبریالانو ته د بیان د ازادۍ حق حاصل دی نو دې راپورونو کې څه حقیقت نشته او دا د حکومت پر ضد یو پروپاګاندا ده. موږ دا وایو چې غلط خبرونه مو ورکوي او د مذهب متعلق خبرونه ورکولو کې له احتیاط کار اخلي. باقي خو هر ورځ په ټولنیزو رسنیو د حکومت پر ضد کمپاینونه چلیږي خو موږ تر اوسه چاته څه نه دی ویلي.
د خبریالانو د ژغورنې کمیټې د اکتوبر پر 28مه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د تیرو لسو کلونو پر مهال په نړۍ کې 278 خبریالان وژل شوي چې په هغوی کې د 286 قاتلان لا هم نه دي سزا شوي. په راپور کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځول شوی او پاکستان په دې نوم لړ کې پر نهم نمبر دی چې هلته هم د خبریالانو د وژلو، زورونو او بندیزونو پیښې رامنځته شوي دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. فرخنده اسد بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړې.
نن د نومبر پر دوه د کابل یو پوځي روختون ته سیرمه د دوه چاودنو او ډزو اوازونه اوریدل شوې دي. د کابل اوسیدونکو د پیښې له ځای داسې عکسونه خپاره کړي دي چې پکې د سردار محمد داود خان پوځي روختون د پاسه لوګي هم په نظر راسي. د طالبانو د حکومت مرستیال بیان بلال کریمي د جرمني ډی پی خبري ایجنسی ته ویلي چې چاودنه د دغه روختون د دروازې سره نږدې شوې ده. تروسه چا د دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولدک او چمن دروازه نن د مسافرو د تګ راتګ او تجارت لپاره پرانستل شوې ده. د کندهار د سپین بولدک د کمساری مرستیال مولوی همایون همت تیر شپه نا وخت مشال ریډیو ټول له پاکستان سره له توافق وروسته به اوس د بولدک دروازه هر ورځ اته ساعته یعنی د سهار د اتو نه د ماسیګر سلور بجو پورې پرانستل وي. د کوټې څخه 270 کیلومتر لري جنوب اڑخت د بلوچستان په خاران سیمه کې نن یو چاودنه شوې ده چې پکې 14 کسان ژوبل شوې دي. د چارواکو تر مخه ژوبل کسان روختون ته رسول شوې دي او حالت یې له خطرې بهر خوتل شوې. تر اوسه چا دغه پیښې ذمہواري نه ده منلې. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین په حکومت تور پورې کړی چې خپل خاص خلکو ته د ګټې رسولو لپاره یې په هیواد کې مسلې ګرانی راوستي ده. نوموړي پرون ماخام په سوات کې د خبري غونډې ته دغه خبرې کړې دي. بلخوا بلابل حکومتي وزیرانو په وار وردا ویلي چې پټوله نړۍ کې د ګرانې سفر راغلی او پاکستاني هم تر اغیز لاندې دي چې حکومت یې د قابو کولو هڅه کوي. ټاکل شوی چې لسلو زیات نړیوال مشران نن د ماحولیاتو په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه کیږي چې د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې کیدونکې د غونډه کې به ګډونوال د 2030 کال پورې د ځنګلونو وهلو خاتمه او د بیا بحالۍ لپاره یو ژمنه هم لاسلیک کوي. او نن به د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په سیالیو کې پاکستان د نیمیبیا او بنگلاديش له ساوث افریقا سره په ابو ظبی کې مخامخ کیږي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو اوس وخت شوې ده د دې غړې د لومبي 19 پروګرام تورتمونو. په پاکستان کې یو شمیر کسان لمودو راهسي په بلابلو نشو روغ دي. د زیاتره ځوانان دي. د دې هیواد په ملیونونو روغ کسانو کې د بلابلو عمرونو مسلکونو او جنس سره اړلرونکو کسان شامل دي. د دې 19 خبرونه په دغه برخه کې د پاکستان په بلابلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکو چې په نشو وخت شوي دي. د خبرونه هر 19 تاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړوي.
تور تمونا
د مشال رادیو په ونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونی لاملونو تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په ملیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږ دي چې د بیلابیلو عمرونو مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تیر خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدي چې په نشو روږ شوي ول. پروان خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره ځوانان دي. د ملګری ملتونو د 2003 کال د وی سروې لمخې په دې هیواد کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. د ملګری ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو روږد کسانو شمیر شاوخوا 16 لکه یادوي. یو خو په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږد دي، نو بل خو د بلابلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لسکلن وو چې نشي پیل کړي او پر لپسې څلور کال بیلابیل نشي وکړولې. نوموړی هغه وخت په پنځم ټولګي کې وو خو د نشو له پیلېدو وروسته سبق په نیمه لار کې پاتې شو. نوموړی د خپل نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي:
بازارونو کې ګیمونه بو او ګیمونو لا بتلم انت نشيان بو او سر بس حالت ماحول کې پاتې شو او د اور بم نسوار کور او بیا مې دې سي سيګريټ شروع عادي سيګريټ مې شروع بیا مې ترس کړ چې بیا سمج باندې بو اس کړ سمج باندې تر بو اس کړ شراب شروع مرګرو پیدا کول او سره یو دې اس کړ
محمد مصطفی اورس خپل پلار پسواد کې د نوی ژوند په نوم په نشو روږد کسانو درملنې مرکز ته بوتلی چې اوس هم هلته درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا اولس کلن ځوان عمران خان بیا د اولسم جماعت زده کوونکی دی. نوموړی وای یو کال وړاندې د خپګان له وجې نشه پیل کړی.
سه ذهنی بیماریونو مرګر راته وی چیر د چرس ته شروع کنه دیس رپ ته بالکل برابر شي نو وی چې دا ټینشن هر سبه سره ختم شي نو ما چې چرس سره شروع کنه واقعي چیر سره لکه بالکل ټینشن سره ختم شو ولې غړي زیات به نورم خراب کنه نو دیس ته تبدیلی به راغلو چې لګړي ګړبړ مایلس وي مګول دا د مشر کې سره ته میز دار به به ختم شو لکه مازه من دې شو کنه لکه به خلک هغه وټ شي وندې من چې نشي می شروع کنه بس سبق نه موته
عمران زیاتوی ورو ورو مور او پلار هم ور باندې پوسول او بیا د درملن مرکز ته ور وست. نو موړی میند او پلارون ته خواست کوي چې د خپل اولادونو کلاک سره نه وکړي.
موږ د دنیا خلکو دا پیغام ورکو چې کوم د دې بچو د پلارن چې هغه داس کاروږي چې په دې بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي ډېر چازر کېنی باسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر په ساتینو او بالکل لګیدا نشو دي درته به ذهن ندي او چې بس نوجوان نسل ته هم دا دغه ورکوم ځان دې نشو نه بالکل په امن وساتي ډېر زیات غلط کار دي ځکه چې ثابت کم سړی کم نسل چی کنه پای کې بس نشي وای بس ذلیل او رسوا ګرځي.
د خبر پرتنخوا یو بل ولسکلن ځوان مرسلین د لسم ټولګز د کوونکی دی. درې کال وړاندې چې کله هغه په اووم جماعت کې وو نو ملګرو پر چر سره واړه وو. هغه وای چې د غلا په پیسو یې نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ور باندې پوه شو او د درملنې مرکز ته یوړ. مرسلین زیاتوی چې نشوې پر درسونو ډیر منفي اغیز وکړ خو نورو ته لدې تورتم څخه د ځان لري ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د پښت نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم ته شوم غانه بیا رغړی زیات بدل شي مګنا کار به مینه کوو او سکول سره به څه وخت نو شوم ختم شي او نو دا پیغام درم چې نشړی خراب شي او د زلالت ته غنا او قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بل غاډیر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري. خلک
تلویزیون کلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي خو لتیری یو نیم میاشت راهیسی په نشو دروځو کسانو درملنې مرکز نوی ژوند کې علاج روان دي. هغه وای په 2013 کال کې د پېښور په اسکول کې په لسم جماعت کې سبق وایي چې لملګر سره لمړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نوموړی وای په 2014 کال کې له 12 جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا هم د نشو کارونی ته دوام ورکړ او پوره اوه کال حشیش وسکول. خو د مهران په وینا په دا وروستیو کې حرکات او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیرا کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره اغه اثر د شو چې لکه زه یو قسم ډاوټ فول شم دا حشیش چې کم دینه د ذهن بالکل لوکی او کافی د سی شکو کو شوبه تو فیمنس کی دغه چې د کار اوپن لی چا سره به انټریکشن زمانه شو کې دی سړی چا سره سمایل وکي چا سره خبر وکي سو پو کی کم فیملی کی چې زما شروع ما کوم غا لیډینګ کریکټر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی زمونږ خراب شو زما که شرور دی نو هغه زمونه زیات فیملی کې پوشه او نو هغه په ما باندې کافی سره خوکو او دلته خو زه نه راتلم په دغه شي د هغه په وینا باندې راغلم.
مهران خان زیاتوی چې د درملین مرکز ته پورتک خوشاله دی او صحت یې مخ پر شکی دو دی. هغه وای اوس هلته ورسپانل ولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو، کالجونو او پانتونونو پر زکونکو سربیره په مسلکی او روغتیایي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره د نشو ستنې لګوي. اته دیرش کلن ایاز خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجي یا ټولنپوهنه کې ماسټري کړې ده. نوموړی وای په 2015 کال کې په روغتون کې عملیات وسول. له عملیات وروسته د درد کمول لپاره ستنې ولګولې چې بیا وروسته ورسره عادت شو. هغه وای 15 کال وروسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولې چې اوس له تیرې څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل اپریشن سو کی یا اکسیډنٹ وشي هغه ټیم کې درد ډیر زیات کیږي کنه شي هغه د پاره ته نیلبین یا ټرامل دا هغه کې د پین کیلر هم دی سیډیټ یوزم دی نشه پکې هم ده نه هغه ټیم کې اتاقو کې نه هغه اثر شي ډیر زیات ناشنا غونډ کیږي کنه شي نو بس کوم شي بدقسمت خلک چې زما په شان دي ناغه د هغه سره اډیکټ شي بس عادت شي اخون وخت نه غوي چې بس د اخون بل څه کې نشته څنګه چې سره چر شو سیګریټ شو نسوار شو د دغه اډیکشن می کنه شي د قصیدې دی هم اډیکشن وي هغه عادت شي سر بیا انسان ته خوب نه ورزي ټول باډي کې وته پین کیږي منټلی هم ډیسټرب وي.
ایاز خان زیاتوي هغه کسان چې د نشو ستنې لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او هم دغه لوی نخښوي. نوموړی وای نشي بد شي دي او هر څوک چې پاخته دي باید سم دستي درملنه وکړي.
تاوان کو ډیر زیات لري هغه ایمیج او کریکټر چې کم دی هغه ډیر زیات خرابي کوي سره لیبل ولې کې سر د نشي هغه انسان باندې داغي لر کول بیا ډیر زیات مشکل وي دا یم دغه حل سره شي او سنټر کې اډمټ شي سره او سټیم کوم ټیم چې هغه تیر کی خپل عزت سره بیا لړ شي او نیکست نشي نه کوي نو د دې سره ایمیج سیټ کی فیملی چې هغه ټول دغه شي برباد شي سره او ایمیج هم خراب شي ټول فیملی هر سړی نشه ایز ده نو ټیم کې هم غدا سوچ نه وکړي سر خو بس اوس دا سوچ راغلو ځین لا الله دې مخ کې خیر کی.
پر ایاز خان سربیره 15 دیرش کلن لیاقت عالم هم د نرسنګ له مسلک سره تړلې دي. نو موړی له 13 لس کلن راهیسی د نشو ستنې لګوي. هغه وای یو وخت یې پر پښتورګي یا بډوډي درد وو او د درد ستنې ته ضرورت درلود خو کله چې ضرورت ختم سو نو هغه عادت جوړ سو. نو موړی وای کلن ورسته خپل میرمن ور باندې پوه سو چې خاوند یې نشي پیل کړی دي
بس هغه بیا پوه شو زما لاس کې هغه ریډنس راغی او انفیکشن پکې جوړ شو زخم پکې جوړ شو نو هغه وجه نه هغوی پوه شو طبیعت کې به هم لږ غصه او دا راتله نو هغه وجه نه هغوی پوه شو نشه دې څه شی دی چې دا ته هر څومره زیاته وکړي جي خو د دې یو حد د هغې نه پاس یواړي بیا به تاسو وایي چې ما دا پرېښودی زه په خپل دغه باندې راغلی یم د سنټر ته چا راویستی نه یم جي.
لکه تعلم زیاتوی لتیرو دونی میاشت راهیسی په نشو روج د کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دي او اوس مخ پر رغې دودي. دغه په وینا په روغتونونو کې یو شمیر پروفیسوران نارینه او ښځینه ډاکټران نرسان او نور طبي عمله هم د ستنی یا انجکشن په لګول عادت دي. نوموړی وای ترڅو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشلرونکو یا درد آراموونکو ستنو بیل اجازه پلور روان وي نو دا ستونزه به موجود وي. اخو منصور خان په پېښور پونتون کې د انجنیری د ورستی کال زده کوونکی دی. هغه وای درې یا څلور کال وړاندې د کالج په هاستل کې نشي پیل کړي چې ورسته پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړه.
اول خو هم بس د سیګریټ او وغیرہ پیراغي سره سره چاسو دا که شو شو درې کوم وګون دوم غستلو کې د خدای دې ته هم دی و دې بل دا زموږ ماحول کې څه هغه به نشته پابند کې نو چې کوم شي مله سپیشلی ملکر کې مو غوړې پېښور غوړې دې کې داخلي عامي ته بیا هغه سره سره چې څنګه دې نشي راوته کم کم چې څنګه چې دوستانو ملګرو فرند ټول به یو شانتي کې هغه کې لکنه چې کوم نوې نشه راوته بس بیا خام خزانانې خپل هغه کې نه چې بس هغه سره سره چې کوم بیا ایس راغله هغه نشه راغله نو ټول بس په آسان چې کوم نشه ملاوي او هغه ځوان چې کوم دې هغه بیا هغه شي هم مخته شي لوګ به سیمه کې داسې دا شی روټه بغرا سره ملاويږي او دا کمی نشي دي نو دا بس په یو کال باندې راځي او بلکې ډېر باسان سره ملاويږي.
منصور خان زیاتوی چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د ده او نور ملګرو د درملنې انتظام وکړ او د شپږ میاشتې تر علاج وروسته بیرته د ژوند تراو ګرځېدی. نو وړي زیاتوی چې نشه د انسان ژوند بربادوي.
نن سبا زموږ چې کم دوه کول لیکو غلط ته کو جنای دا کوم پاستل کو ورو زموږ ټول د اډکاو کې دي نه کوي نه کو بیا تلکان ټول بری کا مختلف بس خصوص چې خپل ژوند تباہ کوي او برباد کوي او بهشه چې بس څنګه شو سات فری دی او کو نه خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لری لری پاتې شي.
اخو به د پېښور پونتون ویان محمد نومان وای چې په هنتونی په 2000 اوم کال کې د تنباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی. د نوموړي په وینا اوسم د زده کوونکو د استوګنځایونو یا هاسټلونو په ګډون یې په ټول پوهنتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي.
د هاسټلز کې چې څومره آؤټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډسکرج شوي دي. او اوس د پرووس د ایڈمنسٹریشن دا اړخه هر یو سټوډنټ چې دی نو هغه چیسټ کارډ چي او د سره سره د هاسټل خپل ټایمنګ دي چې د هغه ټایمنګ نه یو سټوډنټ چې کوم دی دا هغه نه پسته چې د هاسټل نه بهر ځي یا بل هاسټل ته ځي نو هغه ته پرمیشن نه وي او که ضروری کار وي نو هغه به د خپل وارډن سره خبره کوي او دا هغه نه به پراپر اجازه اخلي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوي کړی دي، خو بیا هم دا په دیده روانه ده. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وای چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډه کړي او نوې اقدامات پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم په دې کې کسان راغوښتي دي او اوی هم دلته کې نه ولي وو او په دې باندې موږ بیا یو پورا راغدا سراولو چیرې دا باقاعده چې پاستل کې هم د دې چیک ان کیږي او سره سره که تاسو ګوري د خارونو کې دا شی ډیر عام شوی و نو په هغه باندې د ارزګي د ډی پی او یا د ای سی چو په تر باندې او یا چې د دوی کوم خپل سټاف دی موږ دا هم ولي وو چې ډیر دوی وس یو 300 کسان 300 کسان دا غیر لپاره برتي کول نو موږ چې دا دې ډیر شي دا په ډیر دغه باندې زړه سره چې یاره دا هر ځای ته ځان ورسوي نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابیتو کیو او نور هم هم په خپلې دغه چې دا زمونږ چې کوم چاپی او کوم د دې خلک به هم ګلندې کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړي توګه د آیس مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړی چې لمخې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي ثانی او دوه عدالتونه هم جوړ کړی دي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به واوري چې نشي پر بدن څه اغیز لري، له دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسره کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپ وی پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شکم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
اوریدونکو زمنګ د همکار احمد شاه اعظمي جوړ کړی پروګرام تور تمونه مو واوریدو. وس وخت شوه دی د دې غړې د دویم 19 پروګرام د رڼا په لور. د دې پروګرام قربانا انیسا اجمل دا راځي چې وایو.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سواد سیمې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو. په سواد کې د جنکو د سکولونو ځلی افسر یا ډی او شمیم اختر مشال ریډیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي چې په دې سیمه کې د جنکو 15 سرکاري پرایمري، 16 مډل، 16 های او 14 هایر سیکنډري سکولونه دي. نوموړی زیاته کړه چې په سواد کې د جنکو نورو سکولونو په جوړولو هم کار روان دی. خود سواد په مټه کې د یو پرایمری سکول استاذه ګل خندانا وای چې په دې سیمه کې د آبادی په نسبت د جنکو سکولونه ډیر لګ دي.
زمنګ آبادیانی چې دینو دا لنیمه نزیاتی د خزو دی له جنکو دي، خو لاغه او د لکانو آبادی د نیمه نه کمه ده، زیاته نه ده، خو لاغه د پاره سکولونه ډیر د جنکو د پاره ډیر نشته، نه هاي شته نه میډه شته نه پرام دي، نو هاي سکولونه خو زمنګ ډیر کم دي. زمنګ په لاره کو باندې او میټل گزاره کوي جره کې زیات په کورونو کې بیا کېنې نو که چې ما خپلان د خوځ ارسلې خرچنې شو پوره کولای غو د ترانسپورت مسلې د کرایانو مسلې د خلکو نو تمره خو چاوس نه کی تر چی دا بیا سي پات شي.
بسواد کې د تعلیم مبارزان وای چې په 2000 کال کې د طالبانو د فعالیتونو پر مهال د جنکو تعلیم ته ډیر زیان رسیدلی وو. د هیومن رائټس واچ د یو رپورټ تر مخه په دغه مهال طالبانو په سواد کې د جنکو څخه د پاسه 900 سکولونه بند کړل، چې له وجې د 1,00,000 څخه زیاتې جنکې له تعلیم او شاوخوا 8,000 استادانې له نوکریو محروم شوې. په سواد کې د 2009 کال په مئی کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. د هیومن رائټس واچ د رپورټ له مخې کوم چې نه کوچر طالبانو لخوا د سکولونو بندولو له وجې زده کړې پریښې وي، پکې زیاتره د پوځي عملیات وروسته هم سکولونو ته ورنغلې. خو په سواد کې د نامنې باوجود هم ځینې کسان داسې وو چې د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. د دې یوه بیلګه د نوبل جایزه وړونکې ملالای یوسف زیدا. هغه د خپلې مبارزې له وجې د 2012 کال د اکتوبر په 9 په یو برید کې زخمی شوه چې ذمهواري یې وسلوالو طالبانو منلې وه. هغې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي وو چې یو ماشوم، یو استاد، یو کتاب او یو قلم دنیا بدلولی شي. ملالا یوسف زی زیاته کړه، تعلیم یوازینۍ لاره ده او دې ته باید لومړیتوب ورکړل شي.
One child, one teacher, one book and one pen can change the world. Education is the only solution. Education first. Thank you.
د سواد خلک وایي چې اوس خپلې لوڼه تعلیمي ادارو ته لیږل غواړي، خو باید د تعلیمي ادارو شمیر او پکې سهولتونه زیات کړل شي. په سواد کې د تعلیم مبارز اعجاز علي خان وایي دا یو غریزه سیمه ده او باید حکومت دلته پخوانیو حالاتو ته په کتو تعلیم ته توجه ورکړي.
په دې حکومت کې خو ولا ډیره ترجیح ورکړي ده، خو ډیر داسې زګونه دي چې په دې کې اوس هم هغه کمی محسوسېږي. ته ځکه چې په غریزو حلاقو کې سکولونو ته ډیر زیات ترجیح نه ورکوي، اکثر په پرایویټ زګونه ولا غستی، ځکه چې په لږ زګونو کې د سواد آبادی چې په لږ په کم تعداد سره په سیمه کې پرته ده، نور ټول غریزه ده. ما تاسو ته کم سکول چې ویلو نو هغه تر اوسه پورې هغه اقشانتې پرایمري پروت ته پنځم ته چې جنکې چې هغه بیا هغه خپکیږي، مور پلاری خپکیږي چې یاره دا دا خو غټ سکول دی، غټ زیات دی، نو دې د تندوډا په دې سکول کې ولې نه پاتې کیږي؟ دلته کې وته سټاف ولې نه زیاتې؟ دلته کې ورته کمرې ولې نورې نه جوړې؟ ځکه چې خځې وسرشته وسې زی وسرشته، خو په غرونو کې دغه مسلې شته موسم شته.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې د سواد آبادی 3,00,000 رشته چې پکې نیستې نیمایي د جنکو هغه ده. د سواد اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د میډل او های سکولونو ډېر کمې دي. اکثره ماشومان د پرایمري یا میډل پاسولو وروسته خپلې زده کړې پرېږدي. سمو د وړاندې د سواد د یو کلي تندوډاک پرایمري سکول زده کوونکي ایمان راته ویلي وو چې هغه یو ځل پنځم پاس کړی دی، خو په کلي کې د میډل سکول د نشتوالي له وجې بیرته په پنځم کې سبق وایي.
ما تا دلته کې تکلیف دی، زه په چکرام سکول ته نشم تللی او دلته کې مې مور نیم کاری دی. تاسو مهرباني وکړئ دا سکول میډل کوي نو مثبت او بیا تکلیف نه وي. زما کور په میرې کې دی او زه پیاده راتم، نو مور مې پلان نشار نه کیږي دا غاړي من یو یا یو نیمه سیټ په ګنټي کې راځم. ستړي شم خص کې کړم دما واخلم او بیا راشم، ډېر زیات تکلیف راته.
د ایمان په وینا نوري ملګری ورسره هم داسې دي چې د پنځم پاسولو باوجود هم په دغه ټولګي کې بیا سبق وایي. د تعلیم مبارز اجاز علي خان وایي چې حکومت د پرایمري سکول درجی میډل یا های ته د کول لپاره اکثر لزایي خلکو زمکه غواړي، چې دا د دې د وس کار نه دی.
دی اکثر دا کار وی یاره چې تاسو مونږ لازمه کرا کوي، تاسو مونږ زګی را کوي چې مونږ تاسو لا میډل های کو، های دلا های سیکنډری کو، نو په دغه حواله سره زړه سکولونه دي کمی چې خپل ځمکې دي، بس هغه ځمکې دي دغه نه سیواګری وسره یې نه اغا په دکلو په منس کې دغه ته خواته خوښته د سې سوک کورونه نشورانه ولې. نو دا خو د حکومت کار دی چې هغه دغه وکی او دغه د پاره زی وخلی دغه سکول خوښه کې ځمکې ملاویږي، پغی دی پغی باندې سیکشن پور ولګی وای کی نو عوام خو باغی باندې سیکشن پور نشي لګولای یو شی قیمتي 2000 روپے پټو او ته 500 روپے باندې اخلي نو دغه ته خو هیڅ حکومت نه تیاری کی خو نه چې حکومت یې کوي نو په هر طریقه باندې کیږي سوی ګیس راځي پټی پردی اخلي هغه سیکشن پور لګی سکولونو خواته دین دي سیکشن پور ولګی او دغه سکول خو اوسه کی چې کلاو علاقې کلاو میدانی سرجیدادی هر شی چکیږي نو دې هر څوک ول شي جی خو دغه توجه نو کوي دیپ عوام باندې دا بوجا چی چې تاسو مونږ دغه راکې ځمکه راکې دوه کاناله درې کاناله اب چې مونږ په سیکشن پور لګونو دا عوام نشي کولای جی دا به د حکومت د چارواکي کوي
اور ایدن کو تاسو د مشال ریډیو درنا پلور خبرونه اوره تاسو د خبرونه په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوري دی شه طریقې سدا سدا
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
درنا پلور خبرونه کې نن په سواد کې د جنکو د تعلیم په اړه خبرې کوو د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې د 2020 کال د سپتمبر په 13مه په یو رپورٹ کې ویلي چې وسلوالو په سواد کې یو سل سلور دیرش سکولونو ته زیان رسولی وو په سواد کې خبریاله شایسته حکیم بیا وایي چې په دې سیمه کې پتراګرۍ او پوځي عملیاتو کې په ورانو شوو سکولونو کې زیاتره جوړ شوي دي هغه زیاتوي چې په سواد کې اوس هم ډېر خلک له غربت سره مخامخ دي او نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته خپلې لوڼه د کرایو په ګاډو کې ولیږي شایسته دا هم وایي چې د تعلیم په منځ کې پریښودو له وجې بیا پلرونه اکثر خپلې لوڼه په وړوکوالي کې واده کړي
زیاتره هغه کورنۍ به چې مطلب غریب ډېر زیات ته هغوی وس نه کېږي په هغې وجه کېدای شي چې ماشومانې پاتې کېږي او بل دا چې څنګه ما خبره کړو چې د مډل په پرتو سیمو یا پرتو علاقو کې چې دی لرې غریزې سیمو کې چې هلته د پرایمري نه دی خو ایجوکیشن نه نو بیا ډېر خلک چې دی نو کالج ته خو رالېږي خو دغې دپاره چې سکول دپاره هغوی بیا خپل ماشومانې نه شي رالېږلی یا لرې ځونې نو زیاتره جنکونه په دې وجه هم پاتې شي او زیاتره دا ماشومان مطلب غرن را کوزی گیا دیخو بیا دیخو سکول تی لری وی ماغو واری چی لکا منتی دی مدل سکول دیسی پا مختلف زیونو کش دینو خالق دی مدل چی پرائم نشتا و اخوا بی ایجوکیشن نشتا نو آغا خالق کو اختا نکای یو خوا غوی لری زیونو تا نزی بلدا چی پا خپل کور کلی کی ورطا تعلیم وی نو سکول با ورطا نزدی وی زیبا و پس پا کور ترازی
د سواد اوسیدونکو د سکولونو د کموالي ترڅنګ د خزینه استادانو د کمی او په تعلیمي ادارو کې د سهولتونو د نشټوالي شکایتونه هم کوي په مټه کې استاذه ګل خندانا وایي چې د دوی په سکول کې د ماشومانو د شمیر په نسبت استادانی ډېری لګی دي هغه وایي چې د سواد په زیاتره سرکاري سکولونو کې ماشومان په ټاټونو کېني او په کمرو کې د ناستې لپاره ځای هم ورسره کم وي
زیاتره سکولونه داسې دي چې تعداد مطابق استادانې پکې پوره نه وي زمونږ په سکول کې اوس 275 واړه دي استادانې زما سره شپږ کسانې دي د حکومت وړاندې چې کوم حکومت ته نېشنل پارټۍ والا هغو سکولونو ته ډېر زیات فنډینګ کړی و هغې کې ماشومونه وو واټر سپلای سکیمونه وو رومز وو چې د بندېوال وو دا دغه پکې وو نو هغې باندې ښه پوره دغه شودی دی اوس په دې حکومت کې چې دی نو بیا داسې پنډ څه نه دی شو شوی ډیمان خو ورکوو ډیمان بالکل کوو ورته موږ خوا چې دو پیریډوایز ټیچر کې چې په هر پیریډ پسې استاد دی په ماشوم په تعداد د دو ټیچر نه ورکوي اوس له میس جدا ټیچر پکار ده د انګلیش جدا پکار ده د اردو جدا پکار ده چې له هر سینس لپاره جدا پکار ده لهر اسلامیات د پار لا ټول نه لازم خبره چي ده د اسلامیات د پار په فرهنګ کې تي چر پکار ده چیرې د ډاکټر خو ما شمن له خلکو په اسکولونو کې درو کې نه کوم
د
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د 2021 کال د اکتوبر پاتمه په سواد کې د زنو پرمختیايي منصوبو پیلولو اعلان وکړ. د وزیر اعلی له دفتره په جاري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی چې نوموړي په دغه ورځ د سواد مټې ته د سفر پر مهال د جینکو لپاره د میډل سکول جوړولو په موخه 500 لک روپۍ منصور کړي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام خان ترکه د اکتوبر په 28 سرکاري سکولونو ته د فرنیچر ورکولو د پرانستې پر مهال ویلي وو چې د سلیرشت لکه الکان او جینکو زده کوونکو لپاره د شپږو اربو روپو فرنیچر اغستې دي. دغسې د تعلیم وزیر په وینا په سکولونو کې د ماشومانو جینکو شمیر زیاتولو لپاره د وظیفو یو پروګرام یې هم پیل کړی. د سواد د جینکو د سکولونو ضلع افسر یا ڈی ای او شمیم اختر راته په موبایل پیغام کې لیکلي چې د 2014 کال راهیسې په سواد کې د نوو بردیانو سره د استادانو د کمی مسأله تر ډیره هواره شوې ده. نوموړی زیاته کړه چې موجوده حکومت د نورو حکومتونو پرتله د جینکو سکولونو ته زیات بنیادي سهولتونه ورکوي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. تر راتلونکي بلې خپرونې پورې درنه اجازه غواړو. خپل خیال ساتئ.